جان به برنامه خوش آمدید.
مننه کوم تمیم اخگر تاسو ته مسې سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. سات څلور بجې سولې د بلې او ساته پښتو خبرونه وخت ورسېدې. از قسیم سلام علیکم او د تخنیک په چارو کې او عبید الله عبیدی را سره همکاري لري. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو راپورونه او د غرض خبرې مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. خو په راپورونه کې دا وری چې د افغانستان مشران جرګوي د وسلوالو طالبانو کسان د هیواد په ځینو ولایتونو کې په آزاد ډول فعالیت او تګ راتګ کوي، خو حکومت یې مخه نه نیسي. نور راپورونه هم لرو خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیه وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره په سوریه کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ د شکولو لپاره موافقې ته رسیدلې ده. او د بریتانیا صدر اعظم وایي بریتانیا د اروپایي اتحادیه په اړه ریفرندم کې د خپل موجودیت له وداسې انتخاب سره مخامخ ده چې د بیرته ورتګ لار نه لري. د هر څه لږ وروسته خو لمړی د دې محل مهم کورنی خبرونه له محمد حدیث پر دې څخه.
السلام علیکم. په پیل کې هم د څو مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان مشرانو جرګوي افغان حکومت بل پاکستان سره د ډیورنډ پر کرخه هیڅ ډول معامله ونه کړي. بریتانیا په افغانستان کې د پنګونې د مناسب چاپریال در رامنځته کېدو په هدف د حرکت له موسسې سره 15 میلیونه پاونډ مرسته وکړه. او د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت چې وایي بامیان ولایت ته د 260 کیلو ولټ برېښنا لیک په ټولو مرکزی ولایتونو ته برېښنا برابر کړي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغان حکومت بل پاکستان سره په ډیورنډ کرخه هیڅ ډول معامله ونه کړي. فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو نتیجه له خلکو سره شریکه کړي.
د تورخم په دروازه یا د ډیورنډ کرخه معاملې و هر چا سره خپل خپل احساس د ټول احساس د قدر وړ ده.
په ورته وخت کې ډیری سناتوران وایي چې حکومت باید د پاکستان په وړاندې خپل بهرنی سیاست روښانه کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې سبا دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی د تورخم د موضوع په اړه د خبرو په هدف اسلام آباد ته ولاړ شي. بریتانیا په افغانستان کې د پنګونې لپاره د مناسب چاپیریال درامینځته کېدو په هدف د حرکت له ادارې سره 15 میلیونه پاونډ مرسته وکړه. د افغانستان مالی وزیر نن په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل چې یاد مرسته به د ملي بودیجې لارې د پنګونې لپاره د مناسبو فرصتونو درامینځته کېدو په برخه کې ولګول شي. د یادونې ده چې د حرکت پروژه په 2008 میلادي کال کې د انګلستان په مالی مرسته په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ په هدف پیل شوه چې د انګلستان د تازه مرستې له مخې چارې تر 2000 میلادی کال پورې تمدید شوې. او روسي خبر هغه ده چې د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې بامیان ولایت ته د 260 کیلو ولټ برېښنا لیک ټولو مرکزی ولایتونو ته د برېښنا لیک امکانات برابروي. له دوشینه بامیان ته د 260 کیلو ولټ برېښنا تړون نن د ولسمشر غنی په حضور کې د برېښنا شرکت او آسیا د پراختیایي بانک ترمنځ لاسلیک شو. په دغه مراسمو کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني وویل چې له دې طریقې 300 میگاواټ برېښنا بامیان ولایت ته انتقالیږي چې په لومړي پړاو کې به 40000 کورنۍ ورڅخه ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې تر 2.5 میلیارډ ډالر ورته ده چې تر اتلونکو 15 کلونو پورې وارداتي برېښنا ته دغه هیواد اړتیا 50 سلنې ته راټیټه شي. بهرني خبرونه به نوریاس نوري درته وړاندې کړي.
ایران او د الوتکې جوړولو لوی شرکت بوئنګ ترمنځ یو موافقه شوه چې پترس کې ایران د خپل زړو الوتکو د نوي کولو لپاره له دې شرکت سل الوتکې پیری. د ایران د ملکی هوایي چلند اداري مشر علي عابد زاده وویل د دې هواد 250 الوتکو 230 نوي کولو ته التیا لري. بوئنګ به دغه معاملې د بشپړولو لپاره د امریکا د حکومت منځوري ته التیا ولري. بوئنګ د جون په 15 تایید کړ چې له ایراني هوایي شرکتونو سره چې غواړي له دې کمپنۍ الوتکې او پیری په خبرو لګیا ده. ایران د نړیوالو لخوا د بندیزونو تر لری کېدو وروسته چې د هیواد اټومي پروګرام په خاطر پر تهران لګولی وو د لویدیز د الوتکو جوړولو دریو کمپنیو ته د شاوخوا 200 الوتکو د اخیستو فرمایش ورکړی دی. روسیا وایي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سوریه کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ د ښه کولو لپاره موافقې ته رسېدلې ده. یوه ورځ مخکې پنټاګون د روسیې پوځ تورن کړی و چې د سوریې په جنوب کې د سوریې د اپوزیسیون هغه ځواکونه په نښه کړي دي چې د متحدو ایالاتونو له ملاتړه برخمن دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکو د ویډیو کانفرنس له لارې موافقه وکړه چې په سوریه کې به په خپلو کې همغږي ښه کوي. واشنګټن تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو چې یوه ورځ مخکې په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته تللی و، د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره یې په خپلو کې د پوځي او فني همکاریو او له ترو روسانو سره د جګړې پر مسلو خبرې وکړې. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي برېټانیا د اروپایي اتحادیې په اړه د خپل موجودیت له یوه داسې انتخاب سره مخامخه ده چې د بیرته ورتګ لاره نه لري. په هغه مطلب کې چې سنډي ټلګراف نن خپور کړی، کامرون چې په اروپایي اتحادیه کې پاتې کېدو لپاره د کمپاین مشري کوي، دغه راز د برېټانیا لپاره د نیګل فریج په نوم د هغه کمپاین د خطر خبرداری ورکړ چې غواړي برېټانیا له اروپایي اتحادیې ووځي. ټاکل شوی چې په دې اړه څلور ورځې وروسته، یعنې د جون په 23 په برېټانیا کې ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره شي. کامرون وویل فریج به برېټانیا شاته یوسي او هغه به یو موټی نه بلکې سره وپاشي. له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو لپاره د کمپاین غړي محافظه کار بوریس جانسن نن سن ورځپاڼې ته وویل چې رایه ورکوونکو ته له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو لپاره انتخاب به داسې یو فرصت وي چې دوی ته په ژوند کې یو وار په لاس ورځي چې پرې د برېټانیا د ژوند بڼه بدله کړي. په عین حال کې د لوکزامبورګ د بهرنیو چارو وزیر ژن اسلبورن وویل چې له اروپایي اتحادیې د برېټانیا وتل به د ختیځې اروپا نور هیوادونه هم ورته اقدام ته وهڅوي. په برېټانیا کې کمپاینونه چې د پارلمان د غړي جو کوکس د وژلو له امله درې ورځې درول شوي وو، نن بیا پیل شول. نوموړی هم په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا د پاتې کېدو پلوي وه. د جاپان په اوکیناوا ټاپو کې په لسګونو زرو کسانو په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور په وړاندې په یوه اعتراضیه لارون کې برخه واخیسته. ډیرو مظاهره کوونکو تورې جامع اغوستې وې چې پر هغې شل کلنې ښځې د جنسي تیری او وژلو یاد تازه کړي چې مشکوک عامل یې د امریکا د پوځ یو پخوانی غړی ښودل شوی دی. په اوکیناوا کې 26,000 امریکایي پوځیان دېره دي. دا هغه ټاپو دی چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د 28 کلونو لپاره امریکا اشغال کړی و. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن دوه مسابقې په یوه وخت ترسره کیږي. په سیمه ییز وخت په 9 بجو چې په افغانستان کې د شپې 12:30 بجې کیږي، فرانسه له سویس او البانیا له رومانیا سره لوبه کوي. کوربه هیواد فرانسه د هغو دریو اروپایي ټیمونو په ډله کې ده چې امتیازونه یې شپږ دي. فرانسه تیرې 2 لوبې له رومانیا او البانیا ګټلې دي. سویس 4 امتیاز لري، یعنی یوه لوبه یې ګټلې او یوه یې هم مساوي کړې ده. رومانیا یوازې 1 امتیاز لري او کنننۍ لوبه یوسي د امتیازونو شمېر به 4 شي. البانیا هیڅ امتیاز نه لري او ښایي د نننۍ لوبې له نتیجې وروسته د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو له بهیره ووځي. دغه لوبې به د جولای 13 دوام وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له خپل همکارانو نه په مننه چې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ باندې موندلای سي. سات په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او څه باندې 8 دقیقې. د یو ساته پروګرام کې اوري د افغانستان د مشران جرګه یو شمیر غړي پر حکومت انتقاد کوي چې په ځینو ولایتونو کې د طالبانو د آزادانه فعالیتونو او تکراتګ مخه نه نیسي.
په بدریس کې د ملا رسول او ملا منصور د خارج د تفاوتي موجوده ده. بل ادم همدغه چې د څنګه د شمال موضوع چې باید تعقیب شي.
افغانستان کې د وسلوالو د فعالیتونو په تړاو ملده هم خبرو چې په جنوب ختیځ زون کې یو شمیر سیمه ایز چارواکي وایي د پاکستان لخوا له دینی مدرسو سره مرستې د حقانی شبکې ملاتړ کوي.
د دې پیسو په ورکړه سره به دینی مدرسې نه بلکې هغه اورپکی تجهیز شي چې هغوی په افغانستان کې نامنه خوري.
نور مسایل هم څېړو. دا هم اوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په جرمني کې له 1,400,000 ډیپلومونو څخه 80,000 یې دغه وزارت ته سپارل شوي او ډېر ژر به د دغو ډیپلومونو د ویشل لړۍ پیل کړي.
تقریبا 8000 ډیپلومونه رسیدلې ده او تقریبا 1 میلیون ډیپلومونه ده چې په تدریجي ډول باندې تا هغه قرارداد او هغه ته مراحل او انتقال تکنیکی
په نړیوالو راپورونو کې د سوریې په عملیاتو کې د روسیې او امریکا ترمنځ د همغږۍ پر هوکړې معلومات درکو. د ازادي رادیو مازیګرنی پښتو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د افم په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1269 نوي څپو باندې اوریدلای سي او نه یوازې افغانستان کې بیا په ټول سیمه او نړۍ کې د انټرنیټ لالري په ازادي رادیو ټکی کام کې په ژوندۍ بڼه اوریدلای سي. وسم راځول لمړي راپورت ده. افغانستان مشران جرګوي د مولا رسول او مولا هبت الله کسان د هیواد په ځینو ولایتونو کې په آزاد ډول فعالیت کوي خو حکومت مخنه نیسي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د وضعیت په کتو سره پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې امنیتي مسولین دي د نامنوي پوړاندې د بې پروايي لامل د جرګې ته جواب وایي. خو د دفاع وزارت وایي هیڅ وی مخالف وسلوال ډلې ته په هیواد کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې
د نامنې وزیتوالي او په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو آزادانه فعالیتونو مشرانو جرګان د خمنه کړی ده. دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل که حکومت په ځینو ولایتونو کې د نامنې پر وړاندې نور هم بې تفاوته پاتې شي په هیواد کې به نامنی لدې هم زیات شي.
شمال کې نامنی زیات شوې ده او د حکومت بې تفاوتي ده. د دې د نغد کوم چې هغه دلایل چې د شمال د وکیلانو یا د خلکو سره دي او حکومت بې تفاوتي کوي مهرباني دي وکړي هغه د په واضح شکل سره د مجلس سره شریک کړي چې امنیتي مسؤلین دلته راوغواړو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو او هغوی متوجه کړو. په بعد بغیز کې د ملا رسول او ملا منصور ډلې په خار کې ګرځي بې تفاوتي موجوده ده. بلې دا همدغسې لکه څنګه د شمال موضوع چې باید تعقیب شي.
فاریاب، کندز، بادغیس، فرا، بغلان او هلمند هغه ولایتونه دي چې د یو شمیر سناتورانو په خبره له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې پکې نامنی زیاته شوې ده. مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې دې ولایتونو ته د تازه دمه او په ضروري وسلو سنبال ځواکونه ور ولیږي. په دې اړه د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وسلوال مخالفین ځپلي او پر وړاندې اوس هم عملیات روان دي.
په ټول افغانستان کې پلان شوي عملیات لرو. هر چیرته چې امنیت کمزوري وي هلته موږ عملیات پلانوو عملیات کوو او علاوه د دې نه هوایي قواوې زموږ په دوامداره توګه باندې ضربې واردوي. چیرته چې ملا رسول او د منصور په منځ کې ټوله ورځ جګړې دي او موږ پوښو چې چیرې د ملا منصور یا د کوم بل مخالف قوتونه دي موږ هلته عملیات پلانوو عملیات اجرا کوو.
وزیری وایي همدا اوس د هیواد په څوارلسو ولایتونو کې ولس عملیات روان دي. سربیره پر دې په هغه سیمو کې چې د نامنې ګواښ پکې زیات دی هلته د ده په خبره د کماندو یولس پوځي عملیات پیل شوي دي. دفاع وزارت دا هم وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې ولس هوایی عملیات په کونړ، ننګرهار، هلمند، فراه، هرات، بادغیس، غور، کندوز او فاریاب ولایتونو کې ترسره کړي دي چې مخالف لوري ته پکې درانه زیانونه اوښتي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
مخکمو په ځینو شمالي ولایتونو کې د یو شمیر طالب وسلوالو د آزادانه فعالیتونو په ارتباط باندې د مشران جرګې د اندېښنې په اړه راپور واوریدی. اخوا د بلخ د ولایتي شورا غړي د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د غیر قانوني وسلوالو ګروپونو پر رامنځته کولو او نامسؤوله کسانو ته د وسلو په ویشلو تورنوي. د دې شورا مرستیال شجاع الدین شجاع او یو بل غړي ابراهیم خیرندیش ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې غیر قانوني ګروپونه غیر قانونی گروپونو ته د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور لخوا توضیح سوی دی. خو د شغلی نور ویاند منیر فرهاد دا ایداوی بی اساس بولی او زیاتوی چی یاد وسلوال کسان د ولسی پاتون کونکو تر نامه د بلخ امنیتی ارگانونو سره ثبت او رجستر سوی دی. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
د بلخ ولایتي شورا غړي د محلي دولت چارواکي د غیر قانوني وسلوالو ګروپونو پر وانسته کولو او نامسؤوله کسانو ته د وسلو په ویشلو تورنوي. د بلخ ولایتي شورا مرستیال شجاع الدین شجاع ازادي رادیو ته ویلي دي چې د بلخ محلي چارواکو د ولسی پاسون کونکو په چوکاټ کې په غیر قانوني توګه کسان مصالح کړي دي. د یاد شورا یو بلغړی ابراهیم خیرندیش وایي چې د بلخ سرپرست والی د وسلې په بیلابیلو سیمو کې خپلو کسانو ته ویشلي دي. هغه وویل
سلام د بلخ غیري
په بلخ کې وسله پرته له زورواکو نور څوک نشي
منظور تنظیمنده
له زورواکو څخه مو منظور
څو
دی بلخ والی نه مې پرېږدي باید حقیقت په ډاګه کړم همدا دی بلخ والی صاحب دی
در کوم مناطق بیشتر
ډیری د وسلې په کومو سیمو کې ویشل شوي دي په همدې شولګره کې په شولګره کې خلک وایي چې دوی په خپلو سیمو کې ډیر خلک مصالح کړي او نور په بلخ ولسوالۍ کې مصالح کړي د دې شورا مرستیال شجاع الدین شجاع وایي چې یادې شوې وسلې د بلخ په 14 ولسوالیو کې غیر مسؤولو کسانو ته ورکړل شوي دي چې ډیری وخت بیا دا کسان د ولسي پاڅون کوونکو ځواکونو په چوکاټ کې مصالح شوي دي ښاغلي شجاع زیاته کړه کله چې مونږ کلیو ته ورشو هلته وینو چې 15 کسان پاسون کوونکي دي خو هلته مونږ سلګونه کسان وینو او دوی د ملي پاسون کوونکو په چوکاټ کې له غیر قانوني کسانو څخه ملاتړ د بلخ ولایتي شورا د استازو په خبره چې د ولایت کې د غیر قانوني وسلوالو حضور د نامې سبب شوی او دا مسله ځواکونه لام ولسخه اشر او زکات ټولوي د دې شورا غړي وایي چې د طالب وسلوالو حضور او د غیر قانوني وسلوالو شتون هغه دوه عمده عامل دي چې د بلخ امنیت ته یو ګواښ متوجه کړی دی په همدې حال کې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته په خبرو کې دا اداوه بے بنسټه وبللې منیر فرهاد وویل چې د ولسي پاتون کوونکو په ځواکونو کې شامل کسان قانوني وسلوال دي چې د بلخ امنیت ګانونو سره یې هویت ثبت او راجستر دی ښاغلی فرهاد وویل ولسی پاتون کوونکی یا هم محلی پولیس چې پار ځای کړي په مجموعي ډول له ملي امنیت او د بلخ امنیت قومندانۍ سره ثبت او راجستر شوی دی دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د بلخ ولایتي شورا استاسو د محلي حکومت چارواکي د قدرت په انحصاري کولو او د غیر قانوني وسلوالو څخه په ملاتړ تورن کړي دي مجيب رحمان حبيب زاي ازادي راډيو مزار شریف
د شمال د نامنۍ څخه ځو جنوب ته په جنوب ختی ځون کې محلي چارواکي او د خلکو استاذي د پاکستان لخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې لدینی مدرسو سره مرسته د حقانی شبکې ملاتړ بولی دوی وایي یو شمیر پاکستانی چارواکي د دینی مدرسو د ملاتړ په نوم وسلوالو مخالفینو ته اکمالات او سنتیاوي برابروي چې دوی اندیشمن کړي دي په دې اړه په مکړې د اجمل تورمان ریپورت ده
د افغانستان د جنوب ختی زون د ولایتي شوراګانو وکیلان مدني فعالان او قومي مخور اندېښنه څرګندوي چې په پښتونخوا کې مدرسو ته د ډیرو پیسو ورکول پرته د وطلوالو لایکمالولو بل هیڅ ګټه نه لري د خوست پکتیا پکتیکا او لوګر اوسیدونکو او مخور وای کده پاکستان حکومت له خوا په هر نوم د صوبه سرحد مدرسو ته پیسې ورکړ شي نو حقانی شبکه به د خپل نفوذ نه په استفاده په دغو مدرسو کې خپل ځان تقویه او یو ځل بیا به د افغانستان د جنوب ختی زون څلورو یاد ولایتونو کې د جګړې په ډګر کې په ځواکمن ډول را څرګند شي د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی وای عمران خان کوم دینی سابقه نه لري چې د مدرسو سره په دومره اندازه مرسته د دینی خواخوږی لمخي وکړي خو په خبره د عمران خان له دې ډول مرستې معلومیږي چې دای و بل استخباراتي لوبه ده او غواړي د افغانستان ډیر شمیر ولایتونه بل خصوص جنوب ختی زون په بشپړ ډول نام نکړي
عمران خان نه مذهبي سړی د هنر دین سره کوم علاقه لري خو فقط او فقط د دې په خاطر چې دغه مدرسو څخه دوی د هغه خپل ابزار د پاره استفاده وکړي ابزار په توګه دوی دغه پیسې ځانګړي کړي دي او زه ډاډه یم چې د دې پیسو په ورکړه سره به دینی مدرسې نه بلکې هغه اورپکی تجهیز شي چې هغه په افغانستان کې نام نه خوري
نوموړي زیاتوي چې په دې وروستیو کلونو کې د جنوب ختی زون ټول ولایتونه په دوو عمده دلایلو نسبتا آرام وو لیولوري د حقانی شبکې امکانات کمزوري وو او لبلې خوا حکومتي ځواکونه مجهز شوي وو چې اوس بیا د پولي هغه لورته د دینی مدرسو لپاره یو ناڅاپي د دې ډول بودیجه ورکړه به په دغه سیمو خپل ښکارا منفي غیز ولري همدغه اندېښنه د پکتیا ولایتي شورا وکیلان هم لري چې حقانی شبکه په هغه دینی مدرسو کې چې د عمران خان حکومت غواړي مالی ملاتړ وکړي ل خپل نفوذ ډیره ګټه واخلي او مدرسو ته د زده کړې هدف للی زکونکو به د جګړې ډګر په جنگیالیو بدل کړي د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل
د حقانی شبکې لیوی خو په دې بریدونو کې مخکخ رول لري لبل خو کوم ملاحبه تلاتې نوې ټکل شوې د طالبانو د جلال الدین حقانی زوی دی هغه مرستيال دی نو کدا په سی ټوله د دوی په واکه ورکول کېږي د لا نام نه یو ویره باندې ښنه موجوده ده چې زیاتګ نه یوازې په پکتیا کې سویل ختیځون کې بلکې په افغانستان به هم تحصیل ډیر وي
د دې هم وی افغان حکومت ته پکار دی په دوو برخو کې خپل پیاوړتیا ته جدي پام وکړي او د یادو ستونزو د لمنځه وړلو په هدف قوي او منظمه ډیپلوماسي او په څنګه جنوب ختی زون کې خامنيتي رهبری د جګړې قابو کول لپاره رامنځته کړي. د ډیورن کرخي غبل غاړه مدرسو سره د عمران خان د 300 میلیون مالی مرستې اعلان په جنوب ختی زون کې مخاور خلک د پیخیدونکو جګړې او د نامنیو د زیاتېدو لامل لویر سره مخ کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه ته غوږ یاستو. اوس به هم له اسد الله لودین خبرو چې د کابل چاپ ورسپانو پر کوم مسله باندې مقاله ولیکنه کړي دي.
پاکستان ته د افغان پلاوی سفر او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د راپورته شوو ستونزو پر حال د دغه سفر اغیزې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. ملي ارمان ورځپاڼه په سرمقاله کې لیکلي چې نن یو افغان پلاوی پاکستان ته سفر کوي او دغه پلاوی باید له پاکستانی چارواکو سره د ډیورن کرخې پر اساساتو خبرې وکړي. په سرمقاله کې راغلي تورخم لار پرون سهار د خلکو پر مخ پرانستل شوه، خو د سرمقاله لیکوال ویلي تر هغو چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان له خوا د تاسیساتو د جوړولو کار ونه درول شي بیا هم د ستونزو د رامنځته کېدو احتمال شته. د ورځپاڼو په باور د هیواد دننه د ډیورن کرخې د رسمیت پیژندو او په دې اړه د موجودو اسنادو په اړه ضد او نقیض نظرونه موجود دي او افغان پلاوی باید په دې اړه له پاکستان سره هر اړخیزې خبرې وکړي. سرخط ورځپاڼه هم خپله سر مقاله د ډیورن کرخې په اړه راولاړ شوو بحثونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې یو دولت هم تر اوسه دغه کرخه د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه نه ده پیژندلې. په سر مقاله کې راغلي پاکستانی چارواکو د طالبانو او دغه راز د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال تل افغان چارواکو غوښتي چې له ډیورن کرخې څخه په شا شي، خو د ورځپاڼې په باور دولتونو دغه پریکړه د ولس پریکړه بللې ده. د سرمقاله لیکوال ویلي کشپات یاره ده مڼې په شمار دي او د ډیورن په اړه ټول اسناد ښیي چې دغه کرخه رسمي نه ده او د سلو کلونو قرارداد هم پوره شوی دی. کابل پوسټ بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د پاکستان د تیری پر وړاندې د امریکا چوپتیا اندېښنې زیږولې. په مطلب کې راغلي دا چې امریکا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي شخړو کې منځګړیتوب نه کوي په دې معنا ده چې دغه هیواد له پاکستان سره په پټه معامله بوخت دی. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي پاکستان ته د افغانستان تلونکی پلاوی به یو ځل بیا د پاکستان په خبرو وغولېږي او پاکستان به د افغانستان پر وړاندې سیاست کې هیڅ ډول بدلون رانه ولی. ویسا ورځپاڼه بیا په دې اړه مطلب کې د ولسي جرګې د یشمیر غړو په حواله لیکلي چې حکومت په تورخم کې د هیواد پر ارضی تمامیت سیاسي معامله کړی ده. په مطلب کې راغلي په تورخم کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلې او خلکو ته مالی زیانونه سره سره له اسلام آباد سره پر تاسیساتو د هوکړې موضوع پټه ساتل شوې ده.
اوسم په مکلی له افغانستان سره د برېټانیا د تازه امرستو په اړه ریپورت ده. د غیوات په افغانستان کې د پنګونې لپاره د مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په هدف د حرکت له ادارې سره 15 میلیونه پاونډ امرسته وکړه. د افغانستان د مالی وزارت وایي دغه پیسې به د ملي بودجې لاره د پنګونې لپاره د مناسب فرصتونو د رامنځته کېدو په برخو کې ولګول سي. په پرمختیایي چارو کې د بریتانیا وزیر بیا وایي چې دغه هیواد له افغانستان سره پر کلنۍ مرستې چې 250 بلیون ډالر کېږي غور کې جو شایي تر 2000 کال د مرستې وغځوي. تفصیل د محمد حدیث پر دې سپر ریپورت کې
د بریتانیا مرسته شوی پیسې به په څلور روم د برخو لکه د خصوصي سکتور لپاره د خو شرایطو پرامنځته کولو، د خصوصي او عامه سکتورونو پر همغږي، د پنګونې پر زمینو او د سوداګرو خزو د فعالیتونو پر زیاتېدو ولګول شي. د مالی وزیر کلیل حکیمی په همدې مناسبت پارک کې جوړ شوی غونډې ته وویل چې د انګلستان د وروستۍ مرستې په ګډون بلدې وروسته ټول مرسته کېدونکي پیسې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرف شي. د وی اول خو مونږ مننه کول د غمرستو څخه چې اعلان شوی او مونږ پر دې کار کوو چې دغه پیسې څنګه انتقال شي. د دې وروسته باید د ټولو مالیاتي چارو مالکیت د افغان حکومت او په خاصه توګه د مالی وزارت په واک کې وي او پیسې له همدې لارې انتقال شي. د بریتانیا نوې مرسته د حرکت په نوم یوې موسسې سره وشو. د حرکت پروژه په 2003 میلادي کال کې د بریتانیا په مالی مرسته په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ په هدف پیل شو چې د بریتانیا د تازه مرستې لمخې تر 2000 میلادي کال پورې چارې تمدید شوې. په ورته وخت کې په پرمختیايي چارو کې د بریتانیا د دولت وزیر دسمون سوین تاکید کوي چې باید په افغانستان کې د پایدار پرمختګ لپاره خلکو ته د کار زمينه برابر شي. نو موړی وی په اوسنی عصر کې پر خصوصي سکتور له پانګونې پرته د کاري فرصتونو رامنځته کول خورا ستونزمن دي او بریتانیا په دې برخه کې له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. ښاغلی سوین له حرکت پروژې سره د 15 میلیونو پاونډو د مرستې د اعلان ترڅنګ وویل چې هیواد پر دې غور پیل کړی چې افغانستان سره تر 2000 کاله خپلو کلنیو مرستو ته دوام ورکړي.
Development is all about jobs, creating jobs and livelihoods.
دوی ټول پرمختګ د کاري فرصتونو او د ژوند له معاشیت او سانتیاو سره تړلې موضوع ده. اوس ما په باور یوازنی لار چې کولای شي په وسنۍ اصلي نړۍ کې پایدار کاري فرصتونه رامنځته کړي هغه د خصوصي سکتور پانګونه ده. په پرمختیايي چارو کې د برېټانیا د دولت وزیر دسمن سوین چې د جمعې په ورځ کابل ته راغلی د اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت او په خاصه توګه د ولسمشر غنی هڅستای خو سپارښتنه ده چې افغان حکومت باید له شته امکاناتو په استفادې د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه رامنځته کړي. برېټانیا له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي او که تر 2000 کال له افغانستان سره خپلې کلنۍ مرستې تمدید کړي هر کال به 170 میلیونه پاونډه چې 250 میلیونه ډالره کېږي له افغان حکومت سره مرسته کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو دمګړی د ازادۍ رادیو ته خوږې سو لزادۍ رادیو څخه د راپورونو او د غلز نور خبري مطالبه د خبرولو لړۍ ته دوام ورکو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ډاډ ورکوي چې په نوي تحصیلي ډیپلومونو کې په بشپړ توګه د جال مخه نیول سوې ده. دغه وزارت ویاند نن ازادۍ رادیو ته ویل چې د لوړو زده کړو په خصوصي پوهنتونونو او ماسو کې په ښه توګه د ډیپلومونو د ویش په هدف پر یو میکانیزم کار روان دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په جرمني کې له 1,400,000 ډیپلومونو څخه 80,000 دغه وزارت ته سپارل شوی دی. د ازادۍ رادیو خبریالي ناجي صاحبي د لوړو زده کړو وزارت له ویاند فیصل امین سره مرکه کړې او په سر کې دغه ډیپلومونو د جزئیاتو په اړه پوښتلې دي.
در دیپلومونه د جرمنی د هیواد نه چاپ شوی دی او افغانستان ته رسیدل دی. اوس وزارت تحصیلات تالی کده هغه میکانیزم د توزیع نهایی شوی ده دولتی او خصوصی پوهنتونونو لپاره او دا تقریبا شپاله سکیوریتی بخشونه لري چې دا تضمین کوي چې جعلی دیپلومونه د منطقه په کچه کې دا باید چاپ نشي، تزویر نشي، جعل نشي، دیپلومونه مطلق نهایی شوی ده. ان شاء الله هغه کار شوه یا طرز العمل د توزیع قربان د کار جریان لري ځکه چې تاسو پوهیږئ چې میکانیزم د توزیع د ډیپلومونه ځکه چې دا نوې ډیپلومونه ده او دا په ډېره ښه سکیورټي باندې چاپ شوی ده چې په منطقه کې هیڅ کشور نشي کولی چې دا ډوپلیکیټ کی یا جعل کی یا تزویر کی یا چاپ کی. دغه میکانیزم نهایی کیږي او انشاءالله توزیع کیږي.
د دغه ډیپلومونو د توزیع دقیق نیټه په اړه معلومات راکړئ.
مهمترین مسله تحصیلات عالی وزارت ته هغه میکانیزم ده چې باید یو خام میکانیزم، مثبوط میکانیزم او مطلوب میکانیزم باید ما ولرو. اوس میکانیزم د توزیع بالکل متفاوت شوی ده، موضوع باندې کار جریان لري. همدغه کار چې خلاص شي خصوصا د خصوصي په برخ کې مونږ ډیر جدي هست او دولتي بخش کې چې خدای نخواسته چې کوم مشکل پیښ نشي ځکه چې ډیپلوم تاسو پوهیږئ چې اوس دغه ډیپلومونه متفاوت ډیپلومونه ده خاطر نه لږ په دقت سره دا توضیح کیږي.
د جعلي ډیپلومونو مخنیوي لپاره تاسو به کوم اقدامات وکړئ؟
او ډیپلومونه چې چاپ شوی ده د جرمني په هیواد کې چاپ شوی ده، دا ډیپلومونه زه اطمینان ورکوم تاسو ته چې هیڅ جعل او تزویر نشي کېدای چې دغه سکیورټي دا چې لري تقریبا شپاله میارونه دغه ډیپلومونو کې په نظر نیول شوی ده او هیڅوک دغه د منطقه په سطح کې هیڅ کشور نشي کولی چې دا ډیپلومونه جعل کړي. زموږ تشویش دا ده چې دغه پخوانی میکانیزمونه چې د توزیع په برخه کې او توزیع لپاره چې په پام کې نیول شوی وو هغه میکانیزمونه لکه ساده میکانیزمونه وو. اوس لایحه او دغه میکانیزمونه چې مونږ انتخاب کړي وو دا لکه مطمئن او جدي ده چې داسې نه شي چې خدای نخواسته څوک سوء استفاده وکړي یا مثلا دغه دیپلومونه ناوړه ګټه واخلي.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امینو. او له دې سره ورسېدلو د خبرونې دوهمې نیمه ته ساعت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکې دی. وربیا نوریاس نوري ته ور برکو چې د دې مهال مهم لند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان مشرانو جرګې رئیس د افغانستان له حکومت او غوښتل چې په تورخم کې د راپورته شوی کړکیچ اړوند ډیورند کرښې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو نتیجه له خلکو سره شریکه کړي. ټاکل شوی سبا دوشنبه د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی په تورخم کې د راپورته شوي لانجې په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د امنیتي مهمو پیښو په اړه د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکو په تازه بریدونو کې د درویش داعش وسلوالو او د کندز چارواکي په دشت ارچي ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د قاري علي په نوم د طالبانو د یو قمندان په ګډون د اتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د بغلان لپاره د وسلوالو طالبانو پوځي مسؤل قاري محمد ظاهر نیولی دی. له دوشینه بامیانو ته د 240 کیلو ولټ برېښنا د لیک دولو تړون نن د برېښنا شرکت او د آسیا پراختیایي بانک ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د چارواکو په وینا له ترکمنستان نه له دغې وارداتي برېښنا به چې پر مسیر ای جنجال راپورته شوی و ټول مرکزي ولایتونه برخمن شي. ایران او د الوتکو جوړولو لوی شرکت بوئنګ ترمنځ یو موافقه شوې چې په ترڅ کې ایران د خپلو زړو الوتکو د نوي کولو لپاره له دې شرکته 100 الوتکې پیري. روسیه وایي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سوریه کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ د ښه کولو لپاره موافقې ته رسېدلې ده. د برېتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي برېتانیا د اروپایي اتحادیې په اړه د خپل موجودیت له یوه داسې انتخاب سره مخامخ ده چې د بیرته ورتګ لار نه لري. د جاپان په اوکیناوا ټاپو کې په لسګونو زرو کسانو په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور په وړاندې په یوه اعتراضیه لارون کې برخه واخیسته. او نن د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې دوه مسابقې په یو وخت ترسره کیږي. فرانسه له سویس او البانیا له رومانیا سره لوبه کوي. دا مسابقې د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجو پیلېږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د رمضان کپ کرکټ سیالیو په لړ کې د یو ای ټیلیکام ټیم د یوسفزی کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د یو ای ټیلیکام ټیم د یوسفزی کرکټ کلب ټیم ته د 121 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دا وایي د یو ای ټیلیکام ټیم په شلو اورونو کې 133 منډې هدف ټاکلی وو چې د یوسفزی ټیم هدف پوره نه کړ او د 240 منډو په جوړولو سره خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د رمضان کپ د کرکټ سیالۍ د روژې له لومړۍ شپې په کابل، کندهار او ننګرهار کې پیل شوي او د روژې تر 28 پورې دوام کوي. د روژې جام د فوټسال سیالۍ په لړ کې نن شپه وولو به ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل کومه لوبه چې تیره شپه ترسره شوه د فوټبال فدراسیون د پیشکس وطنو ټیم د ټیم پر وړاندې وو ګولونو مساوي شو او دغه راز د لمر ټیم د خبري اژانس ټیم ته ماتې ورکړه. تمه ده نن شپه درخشان عقابان د مکرویان ځوانان د ګذرګاه ځوانان طلایي خارګوټي سپهر صدیقي د کارتې مامورین ستوري باران شمال کابل یونایټیډ امید میهن او د مکرویان مارکیټ ټیمونه سره لوبه وکړي. دغه سیالۍ د کابل د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې ترسره کیږي. او د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مسؤلین وایي چې د یاد فدراسیون یوه ښځینه غړې په هند کې د روزنګرۍ پروګرام د زده کړې لپاره استولې ده. د دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د روزنګرۍ پروګرام د آسیایي هیوادونو د بایسکل چلونې د روزونکو د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر په هند کې جوړ شوی دی. ښاغلی صدیقي ویل چې د افغانستان د بایسکل چلونې د ټیم څخه فاطمه مرزایی ګډون کړی دی. سولر راتګ وروسته خپل مهارتونه له نورو انجونو سره شریک کړي. د ښاغلي صدیقې د معلوماتو له مخې دغه پروګرام سر له نن څخه پیل شوی او د جون تر 28 نیټې پورې دوام کوي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینمو د دې مهال مهم سپورتي خبرونه واوریدل. اوس هم ځو کندوز ته. په کندوز کې یو زیات شمېر خلک د خوراکي توکو د نرخ د لوړوالي څخه شکایت کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې دا ریپورت چمتو کړی.
په کندوز کې د خوراکي توکو نرخونه ډیر لوړ شوي دي. د کندوز ولایت زیات شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې له روژې مخکې د خوراکي توکو بیې ډېرې مناسب او ارزانه وي، خو کله چې د روژې میاشت راغلې نو د توکو په نرخونو کې ډېر توپیر راغلی او د هر څیز نرخ ډېر لوړ شوی دی. د دوی په وینا چې له روژې مخکې یو قطۍ خرما 50 افغانۍ وو، خو اوس 80 افغانۍ پلوریږي. یوه کنده یخ 40 افغانۍ وو، خو اوس 130 افغانۍ ته رسېدلی. همدارنګه یو قطۍ 15 لیټرې غوړي 400 افغانۍ وو، خو اوس 460 افغانۍ ته رسېدلی. او همداسې د نورو خوراکي توکو په بیه کې هم لوړوالی راغلی. د کندز ښار دو تن اوسیدونکي په دې اړه وایي،
د روژې پر رسېدو کندز ولایت کې د خوراکي موادو قیمت دوه چنده سوی ده. یو قطۍ خرما کې سابق 50 شپېته روپۍ وو، ساتیا او 100 روپۍ ته رسېدلی.
نرخونه جګتلې دي، که غوړ دي او که وریځه ده او اوړه دي، تمام نرخونه جګتلې دي. نور کې شروع کې اسلامي دسې نه ده، هلته نرخونه ټیټ راولي، ولې په افغانستان کې نرخونه جګ ولي. موږ دولت تقاضا کوو چې بیا هم لږ کنټرول کړي.
د هغوی په وینا چې خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو او له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي، ځکه ډیری خلک نشي کولی چې د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې هوارې کړي. دوی له حکومت څخه غواړي څو په بازار کې د خوراکي توکو بیې کنټرول کړي، ځکه اوس مهال په ښار کې دوکانداران په خپل زړه توکي پلوري. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی حاجي عبدالله بیاوی په غربي او اروپایي نړۍ کې د روژې په مناسبت د خوراکي توکو نرخونه ټیټ شوي، خو افغانستان چې یو اسلامي هیواد دی دلته بیا د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي.
د میخ غوخ هم په 300 افغانۍ ده، د پسخ غوخ هم په 300 افغانۍ ده. دلته حساب نشته، دلته کتاب نشته. هر چا چې پارڅو باندې وپلورو خرڅوي، دلته نرخ خاروالی شته دی، ټاکلی نرخ شته دی، هیڅ شی نشته. ورو هر چا چې په هر نرخ باندې څو وپلورل هغه پلوري.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تنغړی امریدین ولی هم د خلکو دغه شکایت مني. بیا وایي چې دوی له اړوندو ارګانونو سره خبرې کړي څو په ښار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي. نوموړی زیاتوي،
تا جایی که ما با تماس شدیم برای ما وعده سپردن که انشاءالله ای کنترول بلند رفتن مواد ما میگیریم و جلوگیری میکنیم.
موږ په دې اړه له اړوندو ارګانونو سره خبرې کړي دي څو په بازار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي چې ټول خلک د خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، ځکه خلک وزګار دي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو بلې خواته د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي چې پخوا دا د ښاروالۍ دنده وه چې په ښار کې د ټولو خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي او دوکاندارانو ته نرخنامې ورکړي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې له دوی څخه دغه صلاحیت اخیستل شوی دی. نو ځکه اوس مهال دوی نشي کولی چې په ښار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي او پر دوکاندارانو باندې نرخنامې هم توضیح کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کندوز کې مو د خوراکي توکو د بیې د لوړوالي په اړه راپور واورېدی. یا خو د کونړ خلک بیا وایي چې دوی په ډیر ځنډ سره کمپیوټري پاسپورټونه ترلاسه کوي. دوی په ځانګړې توګه دغه انتقاد او شکایت مرکزي ادارې ته متوجه کوي. روح الله انوري په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنایي پاسپورټونو په ترلاسه کولو کې ستونزې سره مخ دي. دوی وایي په کونړ کې اړوند مامورین په خپل وخت کارونه خلاصوي، خو کله چې کاغذونه کابل ته ولېږل شي بیا یې په پاسپورټ دوه او دوه نیمې میاشتې تیریږي. او که څوک د پاسپورټ په مرکزي دفتر کې واسطه لري یا پیسې ورکړي نو کار یې زر خلاصېږي.
زما نوم عبدالقهار دی، د مرکز اوسیدونکی یم. دلته خو په یو لږ ساعت کې خلاصېږي او مراحل یې طی کېږي. کله مرکزي حکومت لځي نو هغه ډېر 40 ورځې او میاشت پکې لګېږي. نو هغه چې راځي زموږ ډېر زیات مشکلات لرو. هغه مشکلات دا دي چې موږ ځو پاکستان ته مریض وړو یا بل مشکل په خاطر باندې ځو.
زما نوم روح الامین دی. دلته زمون کارونه په یو ورځ کې خلاصېږي. د پاسپورټ د ادارې کارکوونکي دلته ښه دي، د خلکو څخه چلند کوي او د خلکو مشکل زر تر زره حل کوي. دا چې کاغذونه موږ دلته جمع کړو بیا مرکز ته لاړ شي، هلته بیا میاشتې میاشتې تیریږي. چې د چا واسطه یا پیسې ورکړي هغه بیا زر راځي او نور په میاشتو میاشتو پراته وي. بس د خلکو مشکلات دغه سره زیاتېږي.
کونړیان وایي اوس هم ډیری ناروغان د پاسپورټونو د نه درلودو په وجه په کورونو کې د درملنې په هیله سختي شیبې تیروي. دوی له کورنۍ چارو وزارت غواړي چې د پاسپورت په مرکزي اداره کې د شته فساد د مخنیوي ترڅنګ دي د هیواد په هر زون کې د پاسپورت کارکوونکو ته د برېښنایي پاسپورټونو د ورکړې روزنه او صلاحیتونه ورکړي، څو د کابل په ځای خلک په خپلو زونونو کې په اسانه او زر پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د کمپیوټری پاسپورټونو د ترلاسه کولو په برخه کې د هیواد د ټولو ولایتونو اوسیدونکي د یوې ستونزې سره مخ دي. زیات کسان غواړي چې پاسپورټ واخلي خو د ورکړې یوازې یو مرکز په کابل کې دی.
مشکلات وجود داره که در سطح کل افغانستان تقاضا بسیار زیاد است، اما
د ټول هیواد په کچه ستونزې موجود دي. ډیر خلک د پاسپورټ اخستلو غوښتنه کوي، خو پاسپورټ یوازې د کورنۍ چارو وزارت اړوند د پاسپورټ مرکزی ریاست لخوا ورکول کیږي، چې لامل یې خلک مشکلاتو سره مخ دي. د پاسپورټونو او اسناد وړل راوړل لوی خو مشکل دي، او د پاسپورټونو په ورکړه کې ځنډ بل مشکل دي. قومندان وای په کونړ کې د پاسپورت مامورین په یو ورځ او په خپل وخت کې مراجعینو ته کارونه خلاصوي، دوی اسناد برابروي او کابل ته لیږي، حال ته بیا کارونه ځنډ سره مخ کیږي. خلک وای په خوا بچي دوی پاکستان ته لناروغانو سره تل، او یا به هم د خپلوانو او دوستانو په غم خادی کې د ګډون لپاره هلته سفر کولو، نو پاسپورت او ویزه به ترېنه غوښتل کېدله. اوس چې د پاکستان حکومت شرایط سخت کړي دي، نو دوی هم اړ دي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا او د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د یو لړ پیښو د مخنیوي لپاره د همغږۍ پر اړتیا موافقه تر رسیدلې دي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ترڅنګ روسیه هم پوځي مبارزه پر مخ بیايي. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله نور معلومات د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د روسیې دفاع وزارت نن ویل چې روسیا او د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د یو لړ پیښو د مخنیوي لپاره د همغږۍ د شکولو پر اړتیا موافقې ته رسیدلې دي. دغه وزارت وایي د دواړو هیوادونو چارواکي د یو ویډیویي کانفرنس د لارې په دې اړه سلا سول. د امریکا دفاع وزارت د شمې پر ورځ ویلي وه له مسکو څخه یې د روسیې د هغو هوایی حملو په اړه وضاحت غوښتی چې تیره اونۍ د سوریې د اپوزیسیون پر ځواکونو کړې وې. امریکا د دغو ځواکونو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د سوریې د حکومت ضد ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي پرون د ترکیې پولې ته څیرمه د داعش ډلې یو مهم مرکز ته ورنږدې سول. دا په داسل کې ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د پوځي عملیاتو په باب د بحث لپاره پرون په پلازمینه دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل. شویګو وروسته په لازقیه ساحلي ولایت کې یو پوځي اډه هم وکتله. دا کتنه په داسل کې وسوه چې تر دې څو ساعته مخکې د اشتلې د سوریې له پوځ او هغو ملیشو چې ایران ملاتړ کوي او د روسیې هوایي حمایت هم ورسره دی څو کلی ونیول. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې پرون راپور ورکړ چې سختریزو وسلوولو له دولتي ځواکونو درې کلی زیتان، خالصه او برنا ونیول. دغه اداره وی په دې لړ کې دولتي ځواکونو او متحدانو ته درنه تلفات هم اوښتې دي. دغه کلی په یو ستراتیژیک سیمه کې هغې لوی لارې ته څیرمه پراته دي چې حلب ولایت له پلازمینې دمشق سره تړي. روسیې په سپتمبر میاشت کې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي پوځي مداخله پیل کړه. روسیه چې وخت نا وخت د اپوزیسیون تر ولکې لاندې سیمې بمباري کوي، د اپوزیسیون او فعالانو لخوا په دې تورنه سوي چې سلګونه ملکیانې وژلي، روختونونه، شوونځي او نور تاسیسات یې بې توپیره په نښه کړي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیايي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوې، تر 2100 زیات کسان وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
گلزار له زابل لکی چې دغه ولایت په معرف ریاست کې فساد ستا او زیاتوي چې د شاجو ښوونکو د تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیڅ تنخواه نه ده اخیستې. بریالی له هلمند لکی د ګرمسیر معرف ته دې توجه وسي. او یو بل پیغام له لغمانه دی چې د مرکزي روغتون د ناسم فعالیت پکې شکایت سوی دی. له دې سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. خو په وروستۍ شیبو کې پام وکړئ د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام ته.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیان تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، د یادونې وړ ده چې له نیکمرغه د ننوزی په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله چې پیدا شوي دي موږ ته یې خپل تلیفوني پیغامونه پرېښي دي. او هم خو داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یوه ورور د ځان په هکله موږ ته تلیفوني پیغام پرېښی او ویلی دي چې له کورنۍ څخه ورک شوی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ زنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واورئ. تاسیز موغاگل آزادی راڈیو از خبر پاس آزادی راڈیو که دور کشو عزیزان و دوستان پروگرام تغواگی است. که دین نوزی داغ پروگرام تاسی پاس آزادی راڈیو که وانه ورد تاسی که ولشی چی ده آزادی راڈیو انترنتی پانی تلار شی اول داغ پروگرام نسار و آوری ده منگ پتا ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. گران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د ځان پاک لره لیږلی دی او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه او ظالم د کندهار د جزایر اول مذاکر کړه بار کې زه ورکشه ویم. زه ټولنی کې د کوال او تجارت ما څخه خپل کور قربان ټول ورته اڅو څنګه دا د شمیره د ماته زنګ ول ما ته په شمیره صفر او یو یو اته ما یو پنځه او یو دا د ماته په شمیره د چا څو ما په پاکه معلومات لري دا د شمیره د ماته زنګ ول یو پلا بیا څه رانه صفر و یو یو اته ما یو پنځه و یو تا خدمات دې په شپه راځي د درجه څخه مننه د خدای په امان. سلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبره کړو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی. او په دغو تلیفوني پیغامونو کې د ځینو کسانو په اړه چې پیدا شوی دي معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. کرملان د اورزګان ولایت شوري ولسوالۍ ستاسو ته پیغام پیردم. ګرانو محترم ورونو، یو کوچنی کنجلی چې په عمر د 3 کلو ده موش پیدا کړی ده، زرغونه کالی دی، د داناګل په نوم باندې ده. که چیرې د چا کوچنی ورکې هغه پسې سرګردان یې، نو زموږ سره ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهئ. 0 اویا 4 لرویشت 10 1 6 9. دا کوچنی کنجلۍ د 2 ورځو راهیسې موږ پیدا کړې ده. وایي چې موږ د پاکستان یو، ډېرې ژاړې، ډېرې سرګردان. که څوک پسې سرګردان یې، نو موږ ته دې په همدغه شمېره باندې زنګ ووهئ. د اروزګان ولایت د چورې ولسوالۍ. وسلام.
اقبال ده حاجی سربلان زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغل آباد د کلي اوسیدونکی چې دی د څو کاله کېږي چې ورک وو، اوس د سفت په ماشین کې د ازادۍ راډیو دی خپله وایي چې زه په تخار کې یم. که چیرې په تخار ولایت کې دی د تخار ولایت خپل ادرس موږ ته را تماریفی که او یاد خپل در تلیفون شمیره ووایی مستدی پا داغ نمبر باندی سپر اوه سو درو نوی اتا سو یو نوی سپر سپر دوا شماره تکرار وما سپر اوه سو درو نوی اتا سو یو نوی سپر سپر دوا اقبال دا جی سربلانزوی دا فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغل آباد اوسیدونکی.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د مسافه نامه ځوانکی دی او پر راسته باړخو باندې غټ ټپ لري، داسې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وایي زه یم، لس کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و، د ایران یې راداسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره وسیږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورکو په دا نمبر دې ما ته زنګ وي، 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم، 0 9 5 5 4 3.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، اوس قلم و کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زربت خان دی، ناجی خلیفه شهزاده زوی دی، مور مور لري، دوه ماینې لري، دوه زامن یوه لور لري. دغه ورور ورک دی، که دغه معلومات راکړي د خانګل ولسی دی، د اسلام کړ وسی دی. زربت خان نومېږي په دغه نامه، زوی میرویس نومېږي، بل زوی صدیق نومېږي. په دغه نامه کړي بیا معلومات راکړي ما د خانګل ولسی دی. په یاران کې ورک شو د حاجي خلیفه شهزاده زوی دی، که چې دغه معلومات ور را راکړي ورک دی.
ما یو ماما دی په نامه د ګلبدین، د ملا اختر اخوند زوی دی، د ملا عبدالباقی، عبدالواحد او نجبدین د دې ورور دی. د نور محمد ترکی په وخت کې ایران ته تللی دی چې تر اوسه پورې هېڅ احوال نشته. که چېرې دی دا خبرې خپله اوري یا بل انډیوال یې اوري، نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 9 0 4 4 9 1. کدا واش میرا دی مات زنگ و سلام.
زمانو حاجی مجاور دے دا گبسا والا ایک نہ خبر کو زوا یو زو جے درس ما سی دے چ رخصو لے کر چا دے بد دے دا سی بار بار زنگ ہوئی 0 6 4 2 0 2.
محمد گل دی ماتا پدا چھ سارا معلومات ماتا دے پدا میں روزان ہوئی 0 8 2 3 4 9 4 3 8. صفر او یولس درې اته نه پنځه پنځه نه شمېره یې واورې بیا واورې صفر او اته دوه درې څلور نه څلور درې اته صفر او یولس درې اته نه پنځه پنځه نه پر دغه شمېره له ما سره اړیکه ونیسئ. د درې نیم نه سکېل سورتی نوم یې عبدالسلیم دی، د پلار نوم یې عبدالظاهر دی. زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم، دی د زابل دی.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسېدونکی، زما وراره باران نیمیږي، پنځه کاله کېږي له کوره سره یې تنده ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته که حکومت کې که رعیت د ده په هکله معلومات لري و موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي: صفر اویا پنځه دوه 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 څلور پنځه. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه.
کاتی ولایت د خوشامند ولسوالۍ د شان مسی د ستوجي سوی خبرې کوم. ما یو تره د ورک د ده شپاړس کاله کېږي. نن مې اکبر خان د سلیم ورور او د جمعه خان ورور کار چا د اړه معلومات یې ما د شمېره هلکه ټینګه کې: صفر اووه صفر اووه شپږ شپږ دوه یو څلور یو.
زه غزنی ولایت نامید ولسوالۍ مریانو د کلي یم. زما یو اکا د سید ولی نومېږي، دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې ورک دی. نو پر دا شماره دې ما ته څوک وي حال کې: صفر اووه یو یو اته 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 څلور درې څلور. السلام علیکم.
زه جاوید د لوګر ولایت څخه خبرې کوم. زما یو باجه ده لس میاشتې کېږي چې په هلمند ولایت کې نظم عامې پولیس کې ورک دی. که څوک په حق لري معلومات لري په دې شماره دې زنګ ووهي: صفر اووه اویا اته څلوېښت نه څلوېښت پنځوس یو. شماره بیا تکراروم: صفر اووه اویا اته څلوېښت نه څلوېښت پنځوس یو. او نوم یې دی مسعود ولد الهام، د لغمان ولایت څخه. مننه. السلام علیکم.
دا زه د غزنی ولایت ناوې د ولسوالۍ زما یو اکا د ورک ته سید ولي نومېږي. زه د زرګرانه د کور یم. سید ولي زرګر د له پنځه میاشتو راهیسې ورک ته. نو که څوک په دا اړه معلومات لري ما ته په دا شماره زنګ ووهي: صفر اویا شپږ سوه دېر دیارلس سوه اته پنځوس. السلام علیکم.
ضرورت خان دی، ناجی خلیفہ شہزادہ زوی دی، مور یا مور دی، دی معنی لري دوه زامن یا ونور دی. دا غور ورک دی کده دغه معلومات را کې د خانګل بل سي دی، د اسلام کړه و سي دی. ضرورت خان میږي په دغه نامه زوی میرویس میږي، بل زوی صدیق میږي په دغه نامه کړي بیا معلومات را کې ما د خانګل بل سي دی. په یاران کې ورک شو د خلیفہ شہزادہ زوی دی. کله چې دغه معلومات وراره را کې ورک دی
لاسوار لاس کیندل استاله کیش. ما یو ما ماده په نامه د ګلبدین د ملا اختر افغان زوی دی، د ملا عبدالباقی عبدالواحد او نجبدین د دې ورور دی. د نور محمد تره کې په وخت کې ایران ته تللی دی چې تر اوسه پورې هیڅ سوال نشته. که چیرې دی دا خبرې خپله اوري یا بل انډیوالې اوري نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي: صفر اووه نه صفر شپږ څلور اته اووه نه یو. په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. وسلام.
زما نوم حاجي مجاور دی، د کاپیسا ولایت نه خبرې کوم. زما یو زوی چې دی دلس ماشي دی چې ورک شوی دی، که چا دی په دې دغه شماره باندې زنګ ووهي: صفر اووه اویا شش چار پنځه دېرش صفر دوه.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ.
کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښ شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریږدي لیکونه او ایمیلونه راوستوي خپل ورک شوی عزیزان ورټوي کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږي لطفا په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې دا غا چانو واخلئ چې لټوي او په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړی چې تاسو ته تلیفون وکړي د نن ورځې لپاره هم دومره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري